اگر میشه چی میشه، قبل ما پیدا نمیشه، غم ما پیدا نمیشه، عشقا دریا نمیشه، عشقا دریا نمیشه، عشقا دریا نمیشه.
د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو سات خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خپرونې کوربه په څو شېبو کې ستډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړه. لوید آستن دا څرګندونه چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوې، د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونی غونډې ته وکړې. امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1 په بشپړ ډول له افغانستان ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2416 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت اعلان کړی چې سکال د حج د مراسمو د ادایینې لپاره پر افغان حجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي. د دې وزارت ویان فضل محمد حسیني پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي، نو ځکه سکال به د تیر پرتله پر حجیانو لګښت هم ډیر راځي. د وزارت همدارس په یو بیان کې له هغو افغان حجیانو چې مخکې نوملیکنه کړې او د لومړی قسط پیسې تحویل کړي دي، غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تحویلی لنن څخه پیل کړي. په کندوز کې د ولسي پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې تېره شپه د کندوز ښار د څلرمې ناحیې په رستقابت سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلوال ورغلي او ډزې یې پرې کړې دي. ناصري یو کال مخکې له جګړې لاس اخیستی وو او طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د شپږیزې لیګ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یو خبرپاڼه کې ویل چې په دې تړاو پریکړه د دوی مشرتابه او د شپږیزې لیګ امتیاز لرونکو کړې ده. په خبرپاڼه کې راغلي دي چې ډېر ژر به دې لیګ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم پیل شي. شپږیزه د افغانستان د کورني کرکټ لیګ دی چې سږکال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیګ کې پخوا تر دې یو شمېر بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی و. او روسي ځواکونه نن د اوکراین د ختیځ ښار سیورو دونیتسک مرکز ته ورنږدې شوي دي. دوی دغه ځای ته له اوکراینی ځواکونو سره د کوڅه پر کوڅه جګړې په نتیجه کې رسیدلی دي چې د ښار زیاتې برخې په نتیجه کې نړېدلی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د ختیځې دونباس سیمې پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
او جوړیاست درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خصوصي حریم په نقصولو خبرې کوو چې نن سبا کې د شپټولنه کې نور کسان خصن ځوانان د یو بل خصوصي حریم نقصوي. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې خصوصي حریم څه دی، ولې نقصیږي، یعنی کوم عوامل سبب کیږي چې یو ځوان راپاڅیږي د بل کس خصوصي حریم نقصوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي. په دې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آریان، ښاغلی آغا ملک سهار چې د ټکنالوژۍ په برخه کې زده کړې او کار کړی، محصله فریده حفیظ او لیکوال عیسا خان تسل دي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیل به سهار صاحب له تاسو څخه وکړو. سهار صاحب، خصوصي حریم ولې نقضیږي؟ یعنی دغه پوښتنه ده چې کېدی شي ډېرې ولري، خو یوه خبره دا هم کېږي چې ځینې مسائل په ځینو ټولنو کې په کور کې په ځینو محیطونو کې نه تعریفېږي. کله چې یو څه تعریف شوی نه وي نو دغه نه تعریف په خاطر هر څوک مثال ځانته د حق ورکوي چې په یو مسله کې مداخله وکړي یا په غاړه ځانته معلوماتو کې سره لدې چې هغه به د یو چا خصوصي حریم وي. له نه تعریف راخوا تاسې نور کوم مسایل د دې سبب بولئ چې په ټولنه کې خصوصي حریم نقضېږي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
خصوصي حریم یعنی په آنلاین نړۍ، په احساسي نړۍ، په فزیکی نړۍ کې د یو چا حد ته داخلېدل یا هغه چې کوم حد حدود ټاکلي وي له هغې څخه تېرېدل په معنا ده. پخوا به خلک له دیواله اوښتو، یو په نیمه شور اوښتو، چا کور نه به اغلا کوله، یا به یې فرض کا د یو چا حریم ته قتل کنه، دا شخصي حریم نقصول. اما په اوسنۍ پیړۍ کې د موږ تاسې په 2020 کال کې شخصي حریم ډېر پراخ شوی دی، یعنی ټولنیزې رسنۍ، آنلاین، انټرنیټ، ډیټا، د یو چا موبایل ته داخلېدل، د یو چا ډیټا استفاده کول، د یو چا شخصي معلومات استفاده کول یا هغې څخه ګټه اخیستل، دا ټول د شخصي حریم نقص ده یا یې دغه کې مداخله ده. نو شخصي حریم ډېر اوس پراخ شوی ده. زما په نظر اوس شخصي حریم بیخي هر فرد بیل ده، یعنی کوم ملي او نړیوال قوانین نشته سړی وایي دا عمومي ډول شخصي حریم تر دغه اندازې پورته هر کس ځان ته ټاکي چې زما شخصي حریم دغه ده. یعنی که په دې ډول وایي هر څوک څومره سي اضطراب لري د بل چا یا د بل چا د معلوماتو دې څخه چې هغې لاسرسی ورته ولري، دا شخصي حریم حد ټاکي. مثلا که تاسې په ملي بس کې کښېني او ستاسو څنګ ته څوک کښېني، تاسې ناراحته کېږي، د همدا معنی ستاسې حریم ته څوک ننوځي. او که څوک فرض کړه ستاسو موبایل عکسونه ګوري، یا ستاسو فرض کړه ستاسو له ټلیفون نه یا ډیټا کاپي کړې ده یا یې ګوري، د دې لپاره که مثلا دی ناراحتي احساس کوي، د حریم نقص شوی. اما یو بل کس په خپل عکس په ډېر راحت پر سوشل میډیا نشروي، خپل ویډیو نشروي، ټیک ټاک کې ویډیو نشروي، دغه خپل حد ټاکلی دی زما دغه شی حریم نه ده. نو دا ډېر هغه فردي حدود دي تر څو کې ځان ته ټاکي. اما هر څوک حریم لري او د هر چا حریم باید وساتل شي، یعنې تر ټولو هغه د هر چا هېڅ له اجازې باید دغه نه سي. په ټوله نړۍ کې د اوس د شخصي حریم په اړه ډېرې زیات هغه ننګونې شته. یعنی 81% خلک د اوس په آنلاین نړۍ کې فردي باور دي چې دوی پر خپل شخصي معلوماتو ډېر کم کنټرول لري. په انټرنیټ کې تقریبا 90% امریکایان په دې باور دي چې شخصي حریم د دوی نقص کېږي. تقریبا 53% په ټوله کې دغه 5.3 میلیارد خلک چې انټرنیټ کاروي، دوی فکر کوي دوی شخصي حریم یو ډول نسته یا له منځه وړل شوی ده. نو هر څومره چې څوک ځان پوه کړي چې شخصي حریم څه ډول خوندي کړي په آنلاین نړۍ کې، په ټولنیزو رسنیو کې، پر ځیرک موبایل کې، پر فزیکی دنیا کې، زده چیرته کور او کوم خونه کې اوسي، همدغه حد حدود دی خپل ځان ته وټاکي او نورو ته دې تعریف کړي. حتی که کوم محفل ته ځي، دی ناراحتي احساسوي، ورته پاتې هغوی ته ووایي چې زما غږ، زما ویډیو مه ثبتوي، که کوم مراسمو ته وایي هغوی ته دې وایي، ځکه دا بهتره له دې ده چې دی سبا ډېر ناراحتي احساس کړي. نو شخصي حریم هم ټولنیز ده، یعنی یوازې فردي نه ده، کېدای شي ځینې خلک، ځینې ټولنې، ځینې کلي، ځینې قومونه ځان ته حریم بیل ولري، مثلا رسم رواجونه بیل وي چې خپل حریم یې پکې نغښتی. ځینې ټولنې، ځینې هېوادونه به خپل حریمونه پیسې پراخ کړي وي، هغه اندازه به حساسیت نه اوسه لري. نو هر څوک هر چېرته ځي، حتی بل هېواد ته، بل سیمې ته، بل کلي ته، باید ځان پوه کړي چې د دې خلکو حریم چیرته ده، چې خدای مکړه ناراحتي احساس نه شي. نو هغه دلایل هم بیلابیل دي، نابلدتیا ده، ټیکنالوژي پرمختګ ده، د خلکو مداخله ده، عامه پوهاوی نشته، په ټوله کې یو بل نه پیژندل دي، د ټیکنالوژي بې کچ پرمختګ ده، او د خلکو یو ډول دغه فیصله دغه کول دي کنه تجسس د ځای غواړي دام خوږي د خپل شخصي حریم ده کړی. اما په ټوله کې دا باید یو فردي مسؤلیت هم وبولو ټولنیزم، چې هر چیرته هر ټولنه کې شخصي حریم بهتره وي، هغه ټولنه کې ژوند بهتره ده. چیرته چې شخصي حریم ته درناوی نه کېږي، هلته هغه ټولنیز ثبات او هغه دغه ثبات نه وي، نو خلک ځکه هلته په کور ټولنه کې ځان راحت نه ساتي. نو ټول د شخصي حریم بحث هغه دغه ډېر پراخ ده، وروسته په ارقام هم بحث وکړو چې په افغانستان کې څومره نقص شوی ده.
مننه سهار صاحب، کور مودان خوشحال اوسئ. ښاغلی آریان سحر صاحب ځینو مسایل ته اشاره وکړه چې په سبب یې یو څوک ځان ته دا حق ورکوي چې د بل خصوصي حریم نقص کې او تر ډیره یې په آنلاین یا سایبري نړۍ خبرې وکړي. که راشو ټولنیز ژوند ته، مثال په کور کې، مثال په ټولنه کې، په کلي کې، ولې هلته یو څوک راځي که هغه خپل وي که پردی وي، ځان ته دا حق ورکوي چې دی د یو چا په شخصي ژوند کې خبره وکړي، د یو چا په ډیرو شخصي مسایلو کې دی وغږیږي، مداخله دې پکې وکړي او د هغه خصوصي حریم دې نقص کړي؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب، تاسو ته، سحر صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، خاصتا زموږ د کړېدلو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. بحث ډېر مهم ده، البته بحث له سر نه زه نه وم. اول که موږ وکولی شو د دې لپاره چې پوهاوی هم کړی، تعریف هم کړی شو، البته خصوصي حریم هغه قلمرو ده د انسان د ژوند یا د ده د فزیکي جوړښت هغه حدود دي چې هیڅ انسان نه غواړي بل انسان پکې مداخله وشي، ولو که په هر ډول وي، ځکه انسان په خپل هغه قلمرو کې یا په هغه فزیکي جغرافیه کې داسې ډېر څه لري چې نه غواړي نور پرې خبر کړي. تر ټولو مهمه خبره دا ده، بله دا ده، متاسفانه په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ په ډیرو برخو کې د نورو په ژوند کې مداخله کوو، د نورو ژوند ته د ستونزو یا د کړاو یا د سرخوږي لامل کېږو، متاسفانه د موږ خصوصي حریم هم له سیری نه یا له تجسس نه یا له دې نه چې نور خلک چې علاقمندي لري متاسفانه مسؤول نه ده. په افغانستان کې متاسفانه ډېر څه موږ داسې راخیستي دي چې کله خپله ګټه پکې ګورو، بیا اسلام ته ځو، کله بیا چې تاوان پکې ګورو هغه دود او کلتور ته راځو. موږ که کله د تجسس یا د خصوصي حریم د تیری خبره کوو، اسلام صریحا وایي چې ولا تجسس، هیڅوک اجازه نه لري، ولا لای تاکیدي ده، ولا تجسس، هیڅکله د مسلمان په هیڅ ډول چارې کې تاسو تجسس مه کوئ. ولې متاسفانه موږ له دې سره سره چې په افغانستان کې اسلامي ټولنه لرو، موږ مسلمانان یو، موږ افغانان یو، حتی د انسان شخصي حرمت د یو ارزښت په توګه موږ منلی ده، موږ متاسفانه بیا هم تجسس کوو، بیا هم د دوی د حریم نقص کوو او دغه کوو. بله مهمه خبره دا ده چې د خصوصي حریم هغه مبادی چې دي په لویه کې انسان د دې تر څنګ چې په سیاسي او اجتماعي لحاظ باندې دا د ملت او د دولت ترمنځ یو تړون ده، په لویه کې خصوصي حریم چې دا یو فطري پدیده ده چې انسان ته الله تعالی ازادي ورکړي، الله تعالی انسان آزاد او خپلواک پیدا کړی ده، د دې عقل او شعور نعمت ورکړی ده. نو ډېر انسانان چې داسې څه لري چې نه غواړي نور پرې خبر شي، نه غواړي نور پرې پوه شي، نه غواړي نور یې وګوري. ولې متاسفانه موږ په ټولنه کې ډېر ښکاري سهار سبي په هغه انټرنیټ یا ټیکنیکل برخه باندې رڼا واچوله، تدریجي به په بحث کې ته راوغږېږو. ډېر داسې موضوعات شته چې خلک باید پرې پوه شي او دا زموږ مسؤلیت ده چې تر خلکو یې ورسوو.
مننه آریان صاحب، خوشحاله اوسئ. آغلی حافظ، آریان صاحب د تجسس خبره وکړه، کیدای شي تاسو به هم ځینې داسې کسان لیدلي وي چې هغوی ډېر علاقمند دي چې د نورو د شخصي حریم په اړه معلومات ترلاسه کړي، مداخله وکړي او په اصطلاح نقص کړي. ولې دغه علاقه شته په ځینو خلکو کې چې دوی د نورو له شخصي مسایلو، له شخصي ژوند، له شخصي کیسو خبر شي او بالاخره په یو ډول مداخله هم پکې وکړي؟
سلام وعلیکم السلام. خصوصي حریم کې مداخله وکړي، لیکن متاسفانه باید ووایو چې په هیواد کې دغه مسائل لږ ډېر لیدل کېږي. دلته تر ډېره مطالعه نشته ده، تر ډېره هغه څه چې باید د نورو په وړاندې موږ ورته احترام پیل شو، دا پکې ګرځو، تجسس پکې کوو چې دوی څه کړي دي، څه نه دي کړي، په ژوند کې اني په یو غیر معمول ډول باندې یعنی غیر انفرادي ډول باندې غواړو د ژوند ته ورداخل شو، غواړو په هغه څه چې هغه بد ګڼي یا هغه نه غواړي شریکي پر هغه کې مداخله وکړو، پر هغه باندې تجسس کوو، پر هغه باندې ځان پوهه دا چې موږ ته هیڅ ګټه نه رسېږي، یوازې څه چې کېږي هغه دا چې موږ د خپل وخت پرې خپل ځای کوو. بل په کوم چې ولې تجسس کېږي، ګورئ کله چې موږ په خپل په ذهني ډول باندې مصروف وو، څوک په خپل ذهني ژوند کې مصروف وو، اکثره هم شاید دومره څه پیدا نه شي چې موږ یو چا په اړه په جسې کې کوم یو چا شخصي ژوند کې په ودرو. دا هر څه چې کېږي دا دې نه چې موږ په فکري ډول باندې بیکاره پاتې یو، موږ په فکري ډول باندې هیڅ قسم مطالعه نه لرو، هیڅ قسم دا د دې څه نه لرو چې موږ بیا ویره د متاثر شوو موږ په اړه انکار وکړو. څه یو دې نه چې موږ دې ته نه پاتې یو چې څنګه یو چا ژوند ته ورننوم، څنګه یو دین خلک له هیواد څخه دغه خبرې کوي چې ګواکې د چا په اړه تجسس کول یا د چا په اړه ځان پوهول دا ښه کار دی، یعنی د هغې په اړه پوری کمی نه کمی نه وړاندې د هغې ژوند ته هیڅ کمی نه کمی هوا کې هغې ژوند کې څه پېښ شوي دي. دا یو قسم ده د خپل ځان ته دوکه ورکول دي زما په اړه باندې، او دوی په دې کار باندې افتخار هم کوي چې موږ ولادونه تکړه یو چې د یو چا د ژوند هغه خصوصیاتو کې څه دی. خو دې په دې باندې باور نه دی چې یو چا ژوند ته ورداندل ورننه کېدل، اصل کې دا اصل ځان د پای ورو دوه کور کول دی، اته د ځان مصرف کول په هغه څه چې هیڅ فائدہ یې نه لري، د تجربه هیڅ فائدہ د چا په پاره هم نشته، او یو چا ژوند ته ورننه کېدل د هغه پاره څه دې څه کول دا اته یو دی وو چې کار دی چې په موږ په ټولنه کې په متاس په نړۍ باندې دا ډیر ځان دې کېږي.
ډیر مننه خوشاله اوسئ تسل صاحب. د عواملو په اړه یو وروستۍ پوښتنه له تاسې هم کوو چې کوم عوامل سبب کېږي ستاسې له نظره چې زموږ په ټولنه کې زموږ په کور او کلي کې د یو کس راپاڅېږي د بل خصوصي حریم دې نقص کړي، تاسې چې هغه څه لیدلي هغه راته ووایئ چې په سبب یې دغسې چارې کېږي. مهرباني.
له هر څه نه وړاندې هیواد صاحب تاسو ته د باسو خپرونې ګډونوالو ته او د خپرونې اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خصوصي حریم واقعا یوه پراخه موضوع ده. د عواملو په اړه لکه څنګه چې دوستانو خبرې وکړې، یو خو موږ د عمومي او د شخصي حریم ترمنځ ډېر وضاحت شتون نه لري، یعنې په زموږ په ټولنه کې دغه شیان ډېر واضح او تعریف شوي نه دي. موږ شخصي حریم ته په خپله ټولنه کې تر ډېره زیات متوجه نه یو، کله کله له موږ څخه په غیر شعوري توګه موږ د نورو شخصي حریم نقض کوو، د هغوی شخصي حریم ته داخلیږو ځکه چې دلته واضح تعریف وجود نه لري. بل خبره دا ده چې متاسفانه زموږ په ټولنه کې دا یو بد فرهنګ هم ګرځېدلی دی. کله کله موږ مثلا د خپل ځان ښودلو یا په ټولنه کې د ځان لوړوي په خاطر کوشش کوو چې نور لدان نه ټیټ وخو، دا غل لپاره موږ نه خلک هڅه کوي چې مثلا د چا شخصي حریم ته داخل شي، دا غو په اړه شخصي معلومات پیدا کی، دا غو شخصي معلومات افشا کی، په دې سره هم له بعده مرغه ځین خلک په دې طریقه غواړي د خلکو شخصي حریم ته داخل شي. همدارنګ یو بل متاسفانه بد فرهنګ زموږ په ټولنه کې دا دی چې په شخصي حریم یا د نورو په حریم باندې تجاوز د کورنۍ روان دی. مثلا پلار او د کورنۍ مشران دا په دې نیت چې مثلا د خپل اولاد سره خپل کشرانو سره یو څه سم تصمیم ونیسم د دوی په اړه، نو دا هغوی خپل سړی ته ډېر نه پرېښودل کېږي، د هغوی په شخصي کارونو کې مداخله کېږي، د هغوی په ذوق او سلیقه لباس حتی د هغوی لپاره د زده کړو انتخاب کې هغوی ته چانس نه ورکولی کېږي، کوشش کېږي چې د کورنۍ د مشر یا د پلار په خوښه باندې د پوهنځی انتخاب کې زده کړې وکړي. نو دغه زما په فکر هغه عمده عوامل دي چې موږ د نورو په شخصي حریم کې مداخله کوو او هغه نه کوو.
ډیره مننه خوشاله اوسئ سحر صاحب. یو څوک چې معلومات کوي طبعا مثال د یو مقصد د یو هدف لپاره به کوي، یعنی ځینې وخت مجبوریت وی مثال یو څو غواړي د دې لپاره چې یو کاروبار کوي نو د یو څه په اړه معلومات ترلاسه کوي، مثال دغه پلانې کاروبار څنګه روان دی، دغه پلانی تولیدات څنګه دي. کنه دلته یو مقصد وي چې زه ګټه کوم. د شخصي معلوماتو د ترلاسه کولو هدف څه وي؟ یعنی ولې یو څوک دغسې معلومات راټول کړي چې د ده هیڅ په درد نه خوري، یعنی ده ته نه مثال ګټه کوي په مالي لحاظ نه په معنوي لحاظ؟
هیواد صاحب، تر ډېره زه دغه د شخصي معلومات یا پرایوسي نه اخیستل زما په نظر نه پوهېږم. دا لکه انسانانو یو ډول علاقه ده، ځینې وخت دا د انسانانو یو ډول فطرت ته چې غواړي د نورو په شخصیاتو پوه سي، یا یو ډول هغه راز رمز باندې پوه سي څه روان دي، یعنی عام نه دي او زه باید ځان پوه کړم. او شخصي اړخونه د هر چا د ژوند د خلکو د پام وړ ګرځېدلي دي. مثلا که فرض کړه د یو مېرمنې عکسونه دي، که د یو هلک شخصي اړیکه ده، دا د ډېرو لپاره کېدی شي هغه د شاوخوا نزیس دوی شاوخوا کوم کسان دي د توجه وړ وي، نو هغه څه نور نه باندې پوهېږي، دوی یو ډول ځان باندې پوه کوي. دا یوازې د دغه اړخ نه ده، یعنې دغه صفر دي. ډېر وخت دا د تجارت اړخ هم لري، ځینې وخت دا د استخباراتي اړخ هم لري. غواړي یو اداره، یو استخباراتي اداره غواړي د بل هېواد یا د سیاسینو یا د بلې ډلې په اړه باندې ځان پوه کړي، هغې راز رمز په اړه. نور رقابتونه هم وي، مثلا سیاسي رقابتونه وي، ټولنیز وي، یا فرض که دوی غواړي یو ډول د هغې له ځوند نه یو ډول هغه نتیجګیري وکړي، زه څه کولی شم. دوی خو دغه ډول راز رمز لري. دا یعنی بېلابېل هغه پیسله، هغه تلوسه او هغه انګېزې بېلابېلې دي، سړی یو ډول نه شي دغه کولی. مثلا تر ډېره حده پورې که فرض که د نجونو په اړه دا بحث وي، یعنی په اوله درجه کې بس عاطفي او جنسي ده، دوم موضوع کې هغه انجینر ډېر ضروري سیاسي لیدول لري، د نارینه و په اړه ډېر کېدی سي مالي موضوع وي، کېدی سي ډېر سیاسي موضوع وي، اقتصادي موضوع وي. یعنی دغه د تلبسي او د شخصي حریم نقصول تر ډېره حده پورې بېلابېل لاملونه لري. اما یعنی څنګه کولی شو په دې اوس وخت کې دغه شخصي حریم وساتو؟ ځکه انټرنیټي نړۍ بیخي اوس یو ډول مغلقه شوې ده، هر څوک نه پوهېږي څه وکړي، یو ډول کراځي، یو فیصله یو سوړه بندوي، بل اپلیکیشن انسټال کړی لیفه نه پوهېږي زه به زما شخصي حریم سره څه کوي. زه له هغه صفر کې راپیل کړم، په شپږ وا سټپه کې وایم چې شخصي حریم په آنلاین نړۍ کې څنګه خوندي کړو. لومړی تاسې که هر چیرته تاسو یعنی فرض که تاسو ځیرک موبایل لري، اول درجه کې تاسو ورته بهترین پاسورډ ورکړئ. حتی هغه پاسورډونه مه ورکوئ مثلا پیشبینیسي، یعنی خلک یې وایس داس وده. دومه خبر دا ده چې تاسو خپل ایمیل ادرسونه او پاسورډونه زده همیشه اپډیټ وساتئ، په میاشت کې یو ځلې بدلوئ. دوم هغه درېیم هغه اپلیکیشنونه چې تاسو ورنه استفاده کوئ د مسیج لپاره، د زنګ لپاره، د اړیکو لپاره، هغه وګورئ چې هغه انکرپټ دي، یعنی سکیورټي لري کې نه لري. مثال سیګنل بهتره ده، واټس اپ بهتره ده، سکایپ بهتره ده، اما ډېر اپلیکیشنونه دي چې هغه نه دي. بلکې تاسو غواړئ چې مثلا شخصي معلومات یا شخصي ډول یو شی سرچ کړئ چې نور څوک پوه نه سي، یا ډول محرم معلومات غواړي په انټرنیټ کې وګوري، هغه یا د وی پی این له لارې، یا د کوالټي له لارې سرچ کوو، یا د انکاګنیټیو ټپ سي په براوزر کې ستا انکاګنیټیو ټپ سي، هلته ستاسو حتی دغه د ډیجیټل فوټ پرنټ چې ورته وایي په انګریزي کې، د پښو ډیجیټلي نښه دا نه سفتېږي. د پښو ډیجیټلي نښه دې ته وایي چې کله تاسو په انټرنیټ کې هر ویبسایټ ته ځئ، هر پاڼه ګوري، هر عکس لایک کوئ، دا په انټرنیټ کې تاسو سفتېږي. پنځه کاله وروسته مثلا تاسو ته فیسبوک دا راپور جنریټ کولی شي، تاسو مثلا 5000 لایک کړي دي، 1000 لایک مو دې ته ورکړي دي، 200 لایک مو دې ته ورکړي دي، کمنټ ورکړي ده، له دې څخه تاسو فیسبوک او نور ټول ټولنیز رسنۍ تاسو شخصیت معلوموي. زه به یو ساده مثال درکم، که تاسو اول ځل فیسبوک ته راسي او اول ځل هیڅ تر دې مخکې نه کار کړی، تاسو 10 لایک وکړي او 10 کمنټ، فیسبوک تاسو تر خپل ملګرو ښه پیژني. که تاسو 100 لایک ریاکشن وکړي، تاسو تر خپل مور پلار ښه پیژني له شخصیتي لحاظه، تاسو څه ډول علاقه لري. که تاسو 300 لایک کمنټ ریاکشن وکړي، تاسو خپل میرمن یا میړه ځوان ملګری سمي څنګه تاسو سره یو عالم ځوان کړی وي، ترغم بهتر پیژني تاسو علاقه، تاسو وړتیا، تاسو ځوان هر څه. نو ټولنیزې رسنۍ پټول کې انټرنیټ او پټول کې ټیکنالوژي الګوریتمونه کاروي. الګوریتم دا معنی چې تاسو تر ځان مو بهتره پیژني. که تاسو لی ځام کې وکړئ، تاسو مثلا څو ورځې سمارټ فون کاروي، نور ډیرک تاسو سمارټ فون خپل ځینې اپلیکیشن پیشنهاد کوي. که تاسو کوم ګیم کوئ، لس ورځې وروسته تاسو خپل ځینې شان پیشنهاد کوي. دا معنی تاسو علاقه غي پیدا کړې ده. نو په دې خاطر باندې دغه وی پی این نه انکاګنیټیو ټاپ یا کوالټی نه استفاده وکړئ. دوم، کله چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو رسنیو کې شخصي معلومات پوسټ کوئ، وګوري شخصي معلومات منوي، یعنی تذکيري نمبر، پاسپورت نمبر، د کور ادرس، د نږدې ملګري م پوسټ کوي چې لږ لار تاسو ملګري پیدا کیږي، چې بل لار تاسو کور ادرس تاسو پیدا کیږي، یعنی کوشش وکړي چې خلک پونس تاسو څوک چیرته اس کال به خپل ځان پړه دغه لري. بل موضوع دا چې کله په انټرنیټ کې تاسو هر شی کلیک کوي پر هر لینک، هیڅ مو په انټرنیټ کې اصطلاح لرو چې هیڅ کلیک خو نه ده، یعنی تاسو که هر شی کلیک کوئ یو قیمت یې پر وړاندې ورکوئ، نو هر لینک مه کلیک کوئ، کیدای شي هغه لینک ویروسي وي، تاسو موبایل کمپیوټر کې نیوځي، ستاسو شخصي معلومات غلا کوي. دوم پنځم ما په نظر تر ټولو بهتر ټول، که تاسو کمپیوټر کاروئ، موبایل کاروئ، اپلیکیشن کاروئ، همیشه یې اپډیټوئ، همیشه مانټی ویروس اپډیټوئ. او شپږم زما په نظر دا چې تاسو همیشه خپل پاسورډونه بدلوئ، او آر پس یو اپلیکیشن شته، څو ډول اپلیکیشن دي، پاسورډ منیجر، ګوګل هم لري، نور هم لري، هغه انسټال کړئ. تاسو ډېر وخت نسی کولای، ډېری خلک ځکه تکراري پاسورډونه ورکوي چې شل پاسورډ اصل پاسورډ نسی یادولی، نو دوی مجبوري تکراري پاسورډونه ورکوي، نو که د یو پاسورډ څوک پیدا کړي لس نور پیدا کولای شي. نو دغه پاسورډ منیجر اپلیکیشنونه دي انسټال کړئ تر څو د دې پاسورډونه دغه نسی پیدا نسی. زه خپل مثلا تر نیوي ټولنیزو رسنیو کې اکاونټونه لرم، همدغسې نور اکاونټونه لکه ګوګل او دي نور لرم، نو دا زما لپاره ډېر سخت دا ټول پاسورډونه یاد کړم. خو دغه پاسورډ منیجر اپلیکیشن زما موبایل کې کمپیوټر کې لرم، څنګه زما پاسورډونه راته ذخیره کوي او کوي پاسورډونه ورکوي. بل زما په نظر په انټرنیټ کې هیڅ کله هغه څه سر باندې مشکوک یاس هغه مې انسټال وي، په کوم اپلیکیشن وي، ویب سایټ وي، یا کوم څوک درته وایي مثلا تاسو شخصي معلومات مات راولېږي، تاسو پیسې لېږم، یا تاسو سرویس کې یو څوک تاسو ته پوښتنه کوي تاسو شخصي معلومات مات راولېږي، یا موبایل چاته مور کوي، همیشه کوم موبایل خرڅاو ریسیټ کوي، فاکټوري ریسیټ کوي، کوم میموري کارت چاته مور کوي، کار ډیسک چاته مور کوي. او بل تر دوه هر چا سره شخصي اړیکه ولري، یعنی له میرمن سره هم ولري، له زوی سره هم ولري، یوازې کورنۍ کولای شي والدین تر 15 کلنۍ یا تر بلوغ پورې خپل ماشومان وڅاري آنلاین، نورو خواته باید رهنمایي ورته وکړي. له میرمن سره هم باید په ټول مسالې کې مداخله ونه شي. انټرنیټ کې موږ دا د انټرنیټ اخلاق کوي چې هر څوک اته کس زو نار څومره نږدې کس پر تاسو باید یو حریم سره ولري، یعنی دغه ټول مسایلو باندې ځان باید پوه نه کړي، ځکه دا دغه هغه ټول شخصیت له منځه وړل کیږي. په دې ډول باندې یعنی هیڅ اداره حق نه لري که تاسو یو ایرپورټ کې یاست، که تاسو خارج ته ځئ، تاسو شخصي معلومات غیر درنه غواړي، یعنی هغه باید یو دلیل ولري او تاسو شخصي پاسورډونه یې شیم بچاتو نه کوي. په دغه ډول باندې کول څه تر یو حد باید شخصي اړیکې وساتي، اما نور ورځ تر بل ځان اپډیټ کړي، د هر نوې پلیټ فارم سره راځي دغه په سکیورټي باندې ځان پوه کړي.
مننه، خوشاله اوسئ سهار صاحب. سهار صاحب تر ډیره د ټکنالوژۍ په اړه خبرې وکړې او د هغه خصوصیاتیم په اړه یې خبرې وکړې چې کېدای شي موږ یې خلکو ته نه ورښیو. مثال موږ له چا سره چټ کوو، څه ډول غږیږو، ځینې نور هغه مسایل داسې چې موږ یې نه غواړو نور پرې پوه سي یا نور یې وویني. خو اریان صاحب، خصوصي حریم کېدای شي دا هم وي چې مثال خلکو ته ښکاره وي، مثال زه څه ډول کالي اغوندم، څه ډول ویښتان جوړوم، نو که څوک راځي په دې کې خبره کوي یا ما ته وایي چې دا داسې مه کوه داسې کوه، دغه هم د خصوصي حریم نقضول دي.
هیواد صاحب ډېره مننه، سهار صاحب ډېر ښو ټکو ته اشاره وکړه. خو زه مخکې تر دې چې د تاسو سوال ته راشم د فردي ازادیو په اړه، خبرې د تسل صاحب مخکېنۍ خبرې ولنډه تبصره ولرم. دماغ غږ اوري؟
اور بالکل غلط مرضی آرین سے مہربانی ہوگی.
نو دی تسل سے خبر و باندھ ملن دے تبصرے ہدف تسل سے مخویل سے متاثفانہ تعریف سے دی نا خصوصی حریم مدنی قوانین اور اسلامی قوانین کے پدواڑ کی تعریف سے دی تو مدنی قوانین کے لیے انسان خصوصی حریم خوندی دا عقیدوی لحاظ باندھ دعا یا تلولم د دې آیتونو لوستلو مې هدف دا دی چې موږ خلک خصوصا دوی چې ډېر تجسس کوي او علاقه مندي لري، دوی په دې باور ولري چې دا په اسلام تر ټولو بد کار دی. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. دا یو. او بل چې الله تعالی فرمایي فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. دلته موږ مکلف شوي یو چې حتی د یو چا کور ته بې اجازې نه ننوځو، بې اجازې داخل نه شو، تر څو سلام نه وي پکړی. او الله تعالی وایي چې که چېرته تاسو ته اجازه در نه کړه تاسو بېرته راوګرځئ، ځکه په دې کې تاسو ته خیر ده. او په هغه چې الله تعالی څه پوهېږي تاسو نه پوهېږي. دماغ غږ لرئ؟
او آرین صاحب ستاسو غږ لرو نو ستاسو خبرې اورو ام دومره وک خبرې دوام لري
او نو دا تر ټولو مهم بحث چې موږ په قدوی لحاظ مجبور او مکلف یو چې د نورو دغه ته داخل نشو. بل خبره چې تاسو وکړه د سوال پاړه راسمه فردي آزادۍ ته، فردي آزادۍ لکه څنګه چې بیا هم قرآني ارشاد چې کله تعالی غوښتي وایي ټول خلق کولای شوی چې اسلام قبول کړي، هیڅ کله په دنیا کې له مسلمانه بغیر بل څوک نه ولی الله تعالی ونه غوښتل. انسان یې په دې دنیا آزاد پریخود د ټول آزادی ورکړي چې په پاکي دوی له حالت څخه کې په فردي له حالت څخه کې په شخصي له حالت څخه کې کالي چې ډول اغوندي وي، څه چې ډول جوړه بوټان چې ډول خو کې چرته ژوند کې څه ډول تحصیل کې څه کې دا غا آزادی وی چې الله تعالی انسان ته کامل خپلواکي ورکړي. یعنی الله تعالی په هیڅ نوع انسان مجبور کړی نه دی تر څنګ چې حدود او تفاصیل ګناوي خېګنې او بدګنې ثواب او عذاب دواړه تعریف شوی دی. ولی هیڅ کله مجبور کړی نه دی ځکه الله تعالی چې کله د خلق کولې الله تعالی غوښتي وي دائم کولای شو چې هیڅ کله په دنیا کې بغیر له اسلام نه بغیر له دین چې الله تعالی څه غواړي بل هیڅ نوع عقیده نه وي. ولی الله تعالی انسان خپلواک پرېږدي دا چې دوی څنګه ویښته جوړوي، څنګه کالیا غوندي، څنګه بوټان پښو کوي. متاسفانه هغه څوک چې په دې کې تجسس کوي دا نه یوازې دا چې د یو انساني اصل چې هغه ازادي ده یا هغه د دوی خوشي حریم د هغه تر پښو لاندې کوي د دې الله تعالی د دې ارشاد د امر هغه اصول تر پښو لاندې کوي. دا څه وایي چې ولا تجسس، ته تجسس مه کوه، مه داخلېږه، او اول سلام پې وکړه. کله چې ته دما کالوی باندې څه تبصره لري یا دما په ژوند تجسس کوي چې زه علاقه من نه یم، که ته ما ته ووم وایې زه نه غواړم چې ته دما د کالوی، دما د لباس، دما د جامې، دما د څښاک د پوښاک په اړه څه تصمیم ونیسې، دا هغه څه دي چې دما فردي ازادي دي او زه کولی شم په اړه تصمیم ونیسم. بس هر انسان ولې متاسفانه زموږ په ټولنه کې څو شیان دي چې په دې خصوصي حریم په برخه کې خلقو ته د مداخله حق ورکړي. مثلا یو څوک نن سبا ځان ته دا حق ورکړي چې د تا په سالوي وغږېږي، تا په جیره وغږېږي، تا په سټایل وغږېږي. متاسفانه تر ټولو غټ لامل جنګ ده. کله چې هغه ټولنه چې د جنګونو ښکار دي دوی معمولا جنګ عقدي، کرکې، ناپوهۍ او همدارنګه دښمنۍ عقدې رامنځته کوي. دا تر ټولو مهمه دغه ده. بل محرومیتونه دي، موږ له کور نه تر تجسس لاندې دا تر مکتب او تر تحصیل او حتی موږ که ځان ته یو ځوان غواړي چې د ژوند شریکه یا مېرمن وټاکي په دې کې هم څوک اجازه د کور غړي ورته اجازه نه ورکوي. هغه هم چې د کور پخه باید وټاکي، حتی دوی تجسس کوي چې مثلا څه څه کوي، څه وخت راځي، چا سره رابطه کوي، ولې نه غواړي. ده یعنې دغه محرومیتونه، جنګونه، عقدې او په ټولنه کې حاکم نامعقول افکار دې لامل شوي دي چې موږ یو ډول تجسس ته ولټي، د نورو حریم تر پښو لاندې کړو، د خلکو فردي ازادي، حتی موږ خپل حق وبولو یو ډول چې یو چاته څه توهین وکړم دې خاطر چې دا جامې دې ولې اغوستي، دغه ډول ویښته دې ولې جوړ کړي. موږ په ناخود ازای ډول هم په اکادمي لحاظ باندې ګناه کوو، هم په اجتماعي لحاظ باندې غټې ګناه لامل کړي.
ډیره مننه خوشاله اوسه یغلی حافظ. کراشو د نجونو مسایلو ته غواړم له تاسې په دې اړه هم واورو چې په ټولنه کې خو نن سبا دا کیسې ډېرې دي. څومره د نجونو په خصوصي حریم کې مداخله کېږي، نقضېږي، او څومره نجونې له دې اړخه رنځېږي؟
بل جواب صاحب پوښتنه تو اوسنی شرایط بېخي برابره ده. نه یوازې اوسنی شرایط له شروع نه په افغانستان کې نجونې د دغو مسایلو سره مخ دي. هغوی په خصوصي حریم باندې یو قسم تېری کېږي، شروع یې د کورنۍ نه وي. کله چې هغوی د کور څخه بهر وځي نو یو قسم ډول باندې غواړي چې هغوی وپوښتي چې چیرې وي، چېرې څنګه وي، چا سره وي، ولې وي، چیرې لاړې. یعنې دغه پوښتنې ټول هغه پوښتنې دي چې په یوې کار شاید د والدینو دا مسؤلیت دي چې د خپل اولاد د کردار او عمل څخه کوي وي. لیکن په بل حساب باندې دا یو قسم د اولاد په ذهني ډول باندې شکنجه کول دي، ځکه هغه په خپل ځان باندې بې باوري له لاسه ورکوي. هغه فکر کوي چې څه زه نشم کولای چې مطلب یو څه ځان لپاره د خرید سیستم باندې ولرم، زه نشم کولای چې یو څه ځان سره دیوراز یا هغه چې مطلب زما په شخصیت کې یا زما په خوښي یا غیر ځان سره کوم څه مسافر همدا چې هغه څه په ویلو کې کیلوي دي همدا چې په دغه نوم د هری نیسي په ساتل کېږي زما په خوښي کې دوی په مستقل ډول باندې وګورې زما په ښار او بازار کې لیکن دا څه یو راځي او ماته یو چې په دې ډول باندې باید حجاب وته همدا چې شاید د حجاب سره راحت نه اوسم یا که زه راحت هم اوسم شاید د مخ په ډول لپاره زما لپاره څه نه وي لیکن دا هم یو څه د تفصیل هرین دي چې او چاته تحصیل کېږي چې د دې ډول باندې تاریخ هغه څه نه کېږي چې د نورو ان چې د نورو په اړه وته تا نه کېږي او تر دې چې د اجیت د خلک په توګه د ګډون کې موږ وګورو خاوند ته هغه څه چې چيلي چې وايي چې الا د پالس کاله مخکې څنګه ژوند درلود که تا و دې پکړای وي ته تا به څنګه خلکو سره راته وکړي دا خپل په یو چا په خصوصي هم باندې پیړای دا چکیږي او د دې اړین کې همدا د کډګری هغه نه او څه نقصانات چې دي همدا چې د سپورتي په ایوړی کې د باري جو جاړې دا مایسترازي
مننه خوشاله اوسې تسل صاحب وای دغه د خصوصي حریم نقصول ډیر کله سبب کیږي چې ډيري ملګرتیاوي پکې ختم شي یا ډيري اړیکې پکې پرې شي تاسو که راته وای چې نورې کومې پایلې دغه د خصوصي حریم نقصول لرلای شي
مننه هیواد صاحب مخکې ورور خبره وکړه زما هدف دا و چې مثلا په دې برخه کې لازم اما په هوای نشته مثلا مونږ ډیر ځله په دې نیت چې زه یو چا سره حکومت دی هغه شخصي حریم نقص کړی وي یعنی په غیر شعوري ناخداګاتو مونږ کله کله نور شخصي حریم نقصو په دې ورستیو کې تاسو ګورئ د وزلۍ او د کچ په لوړېدو سره ځینې کسان د چال کور ته خلجو کوي اکاسي کوي د غوی غربت دنیا ته خې مثلا کوشش کوي چې د غوی لاس نیوي او کې حال دا چې د غوی د عزت نفس باندې د خپل حیثیت او خصوصي حریم نقص کړی تاسو د خبرې په تایید ډیر ځله په دغه ټولنیز ناخوال رامنځته کوي مثلا زه د داسې خو شاهد یم ما لیدلې چې مثلا د یو چا د خاده د مراسمو اکاسی یا ویډیو دا خبريږي یا مثلا یو څو چا تلاش تور دي چې هغه نه حتی خبره تر قتل او قتال پورې رسیدلې شي او رسیدلې ده موږ په خپل شاوخوا کې لسګونه داسې پیښې لیدلې دي او شاهدان یو د دې ترڅنګ په شخصي حریم کې راځي د اشخاصو ابرو حیثیت پر سوال لاندې راولي چې په اخلاقي لحاظ هم سم کار نه دی او ناخوالې هم ته کول شي کدا تر د بنسټونو کله کله مثلا د افرادو ترڅنګ د بنسټونو د کورنۍ او یا مثلا د ځینو اجتماعي بنسټونو لپاره د غوي معلومات افشا کېدل یا مثلا د سوداګریزو لکه مخکې ورو ته اشاره وکړه چې استخباراتي استفاده ترې کېدل شي په ملیونونو افغانۍ یا مثلا تر دې زیات توانونه د بنسټونو تر رسول شي د غو هغه فکری تولید د غو خپل شخصي محصول کو مفاری چې دوی کړی هغه لمنځه وړل شي نو د ټولنیزو نخوالو تر څنګ اقتصادي مشکلات او ستونزې هم جاده ولای شي او په بیلابیلو برخو کې نخوالې زیږي
مننه خوشاله اوسې تر دې دمه مو په عواملو او نتایجو خبرې وکړې غواړم د خبرونې په پاتې شیبو کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څنګه کېدلی شي د یو چا خصوصي حریم نقص نه شي ښاغلی سهار له تاسو اورو څه کول په کار دي چې د یو چا خصوصي حریم نقص نه شي مخکې یادونه وشوه چې ځینې کسان معلومات د استخباراتي هدفونو لپاره یا د ځینو نورو سیاسي هدفونو لپاره کېدی شي راټول کړي خو موږ په دې اړه نه غږیږو زموږ مقصد دا دی چې مثال په کلی کې دوه کورونه سره نږدې دي مثال ځوانان سره دي دوی سره ژوند کوي په اصطلاح تربرونه دي دغه لته چې کوم خصوصي حریم نقضیږي یا ډیره مداخله کوي غواړم تمرکز په دې وشي په دغه چاپیریال کې څنګه کېدی شي چې خصوصي حریم نقص نشي او هر څوک داسې ژوند وکړي چې دوی هغه څه چې مثال ټولنې ته ښیي هغه ټولنې ته وښودل شي او څه چې د دوی دي شخصي دي هغه باید شخصي پاتې شي
هیواد صاحب تر ډیره د ټکنالوژي لحاظ او د شخصي حریم له اړخه څوک هر څوک یو دوه درې اړخه لري. یو هغه اړخ د ځای ټولنیز کوي، غواړي د ژوند ځینې مسایل خلکو سره شریک کړي، خلک یې پوسي، هغه د یو ډول مشترکات له خلکو سره ویني. یو اړخونه د دوی وي چې هغه خاص وي، دوی غواړي له خاصو خلکو سره شریک کړي، هغه که د مېرمنې وي، ملګری وي، د کور غړي وي، بل څوک وي. ځینې اړخونه د داسې وي چې دوی هېڅ نه غواړي بل چاته وروښيي، دوی غواړي یوازې شخصي علاقه او تر شخصي تر ځان پورې یوازې انصاف کړي. دا درې سره د یو انسان حق دی، باید وساتي. موږ باید هر چېرته همدغه درې نقطې په نظر کې ونیسو، چې څوک موږ ته څومره حق راکوي چې موږ له دوی سره وپېژنو. بې حده دغه پېژندل دا یعنی واخن د شخصي ارجاع حریم نقصول دي، چې موږ غواړو هغه تر خپل حد چې هغه موږ ته ټاکلی موږ یې ډېر وپېژنو، ډېر یې په اړه ځان پوه کړو، ډېر یې غواړو چې مثلا په مسایلو ځان عادت کړو، دا نقصول دي. دا زما په نظر دا به کوي که تاسو ته څوک وایي چې زه یعنی ځان درته معرفي کړم، نو تاسو ډېر شخصي پوښتنې مه ترې کوئ چې ستا ولې دغسې دا کار کړی، پلانکي سره دې اړیکه ونه دي وه، دا کالي دې ولې اغوستې دي، یا دا دې ولې خوړل دي، یا ول دې تللی وي. هغه به نه غواړي دا موضوع، یعنې دغه هر چا څوک غواړي په کومه انځه له نور سره ځان شریک کړي، هماغه باید موږ ومنو. نور باید هغه ته دغه ناراحتي سبب کېږي. دوه مارس دا ده چې کله هم موږ چېرته عمومي ځایونو کې لکه فرض میلمستیا کې، لکه مراسمو کې، لکه فرض کا په ټولنیزو کومې غونډې چې زموږ دي، په دې کې باید هیڅوک د دې هڅه ونه کړي چې چا موبایل، کمپیوټر، جیب، حتی په شخصي مسایلو باندې قضاوت وکړي. حتی که تاسو په چیک پوینټ کې، ما ډېر وردغه چې افغانستان کې څه دا ما اورېدلی دي چې طالبان په چیک پوینټونو خلکو موبایل نه چیک کوي، دا د انټرنیټي اخلاقو له مخې واخین غټ جرم ده، یعنې بد اخلاقي ده. داسې بد اخلاقي ده لکه څوک دې چا کره راوړي، دین دومره بد اخلاقی ده. هیڅوک حتی قاضی، حتی محکمه حق نه لري چې موبایل چک کړي. یوازې په هغه مواردو کې چې قضیه ډیره جدي وي او محکمه هم امر کړي چې د دې اصول په مخ باید دغه موبایل چک کړي. سیزی به ساده مثال درکم. په 2014 ولسم کال کې په امریکا کې فکر کوم د یو کس عمله وکړله، د یو سره آیفون موبایل وو، خو هغه کس په هغه عمله کې مړ شو. آیفون کمپنۍ څخه دا غوښتنه وسوسته باید دغه کس موبایل موږ ته خلاص کړي، بیا یې ورڅخه دا غوښتنه وکړي د امریکا استخبارات وه. خو اول هېڅکله دا ونه منل، میلیاردونه ډالر تاوان یې ومنل، خو دغه یو کس موبایل خلاص نه کړو. یعنی کله چې یوه کمپنۍ په میلیاردونو ډالر د یو موبایل په خاطر تاوان مني، دا منه حریم مهم ده. ته نسې کولی ته په ډېر وادو کې شخصي حریم مثلا د پیسو په مقابل کې له یو چا څخه واخلي یا یې ترلاسه کړي. حتی که ته ټکنالوژي لرې، یو څوک تاته نسې حق کولی کې، حق کې هغه جریمه ده. بل اړخ زما په نظر دا ده چې تر ډېره ده پورې زوز موږ ډیجیټلي شخصي حریم او هغه پخوانی ټریډیشنل یا هغه په اصطلاح هغه دودیز شخصي حریم ډېر سره شخصي سوي دي، موږ دواړه باید سره وساتو. نو زما په نظر هېڅ څو شان چې هغه ډېر شخصي دي، لکه ځیرک موبایل، لکه لیپټاپ، لکه د یو چا هارډ ډیسک، لکه د چا میموري، لکه د چا سوشل اکاونټ، لکه د چا ټولنیزو رسنیو اکاونټونه، ایمیلونه، دا هغه څه دي چې د دې ډېر ټولنیز ژوند هم پکې نغښتی ده، عکسونه او دای پکې دي. نو دې کې هیڅوک حق نه لري. ما مخکې د مور پلار یادونه وکړه چې هغه یوازې تر 15 کلنۍ یا تر بلوغ پورې حق لري. مېرمنه خاوند هم باید خپل حد کې حد ولري، یعنې دا ولې چې ما موبایل چیک کړم، زه چیکم که خپل خوښه چې کوي هغه د دې کور ودن، اما که نه غواړي باید دا دلیلنی استول مات دا کار نه کوي. دا دغه ته انده حق انټرنیټي اخلاق ورکړی دی، دا باید وځي. بل حد ما په نظر یو څه زموږ په افغانستان کې دی انټرنیټي اخلاق او پرهنګ نستا. ټیکنالوژي راغلې ده، موږ یې کاروو، ډیرک موبایل په 400 ډالر اخلو، کمپیوټر په 2000 ډالر اخلو، اما نه پوهیږو څنګه وکاروو. تر ډېره د پوری که موږ هر څه اخلو یا هر ټولنیز رسنۍ کاروو، هر سوشل میډیا اکاونټ جوړو، باید یوازې ځان فوکس په دغه ځای کې زما حد حدود چیرته دي. مثلا یو چاته بي جي میسج کول یا ویډیو کال کول د خپل شخصي حریم نقصول دي. لا د یو چا ټولنیز رسنۍ څخه داخلېدل، پوسټ کول د خپل شخصي حریم نقصول دي. نو دا ډېر هغه څه دي چې زما په نظر یعنی په یو باس کې مونږ سره خلاصه کولای. خو تر ټولو ښه دا ده چې کم از کم هر کس که اوسنی انټرنیټ کاروي یا له دغه ټکنالوژي سره لږ تر لږه غواړي ځان بلد کړي، 50 ساعته باید د ټولنیز حریم په اړه، د شخصي حریم په اړه باندې مطالعه وکړي، ویډیوګانې وګوري، او په دې اړه باندې باید کتاب ولولي تر څو دی خوندي سي. یو خبره زه بله زه کوم، هغه ډېری خلک چې ځینې ټولنیزې رسنۍ کاروي، ځینې شان دې فکر کې دا وړیا دي. نه، هغه وړیا نه دي، تاسې تولید یاست. مثال به درته، تاسو فیسبوک کې تقریبا ساعت مصروف یاست، تاسو خبر نه یاست تاسو په اړه ټول فیسبوک پوهیږي. مثلا تاسو موقعیت چیرته تللی یاست، چیرته چا سره ګرځې، دا ټول غوښته معلومیږي. زه به ساده مثال درکم، زه پرڅه پرون له تاسو سره کېنستم فیسبوک ته معلومیږي، زه له تاسو سره کېنستلم، زه له تسل صاحب سره کېنستم. نو تسل صاحب او ته ټولنیزو رسنیو کې د فیسبوک لمخ تاسو سره یعنی یو بل ته پیشنهاد کیږي، تاسو سره ملګری سي، ځکه ته لا ماتر ملګری دیم لا ماتر ملګری نو تاسو جوړ منځ کې ملګرتیا ممکنه ده. یعنی دغه ته هغه د ټری الګوریتمونه وایي چې ګوګل یا فیسبوک پوهیږي ستاسو له چا سره اوسي، دغې موقعیتونه سره څومره سره نږدې وي، یو کس سره څومره په میاشت کې ویني، دغه له مخې ستا د ملګرتیا او د اړیکو کچې یا څومره مسیجونه ورسره کوي هغه ټاکي. نو ځکه ځین وخت ټولنیز رسنۍ ته پیشنهاد کوي چې پلانکۍ کس تاته نږدې ده. دلیل یې هم دا ده چې هغه سره ته اړیکه لري، مسیج کوي، دا کوي. نو ډېر حد پورې ما له دې منظور خبر منظور دا و چې په ټولنیزو رسنیو په انټرنیټ هم باور باید ونه کړي. هر څه ستاسې انټرنیټ ته راوړو نور خوندي نه دي. شخصی عکسونه، شخصی ویډیوګانې، پتیره بیا که ډېر محرم معلومات مې وي، د شخصي ژوند معلومات مې وي، عکسونه وي، ویډیوګانې وي، هېڅکله انټرنیټ ته مه راوړئ. یو هارډ ډیسک، یو کمپیوټر ولري، یو میموري کارت ولري، هغه هېڅکله انټرنیټ سره مه وصلوي، هغه کې واچوي او هغه بلته یو چیرته کېږدي. کله چې هم کوم کمپیوټر کې وصلوي، کوشش وکړي چې هغه تر ډېره پورې دایمن له انټرنیټ سره وصل نه وي. نو په دې ډول به کولی شئ خپله شخصي ډیټا ستاسې غواړي د عمر لپاره یې وساتي، ساتلې به مې یا آنلاین اډول باندې د ډیټا ذخیرې ستاسې ډیټا پکیجونه ورته وایي، تاسې 200 GB اخیستلی شئ، په هماغه کې خپله ډیټا اپلوډولی شئ، ګوګل سره، اپل سره، نورو کمپنیو سره. نو په دغه ډول باندې ټولنیزو رسنیو کې معلومات مه ساتئ، شخصي سیسټمونه ورته جوړ کړئ. او تر ټولو مهم دا ده دغه نزاکتونه او دغه اصول چې دي په ګډ ژوند کې دي، په ټولنیز ژوند کې دي، په دې مسئله کې دي، کم از کم هر میاشت باید 2-3 ساعته په دې اړه باندې ځان خلک پوه کړي چې د شخصي اړین په اړه نوي څه راغلي دي.
مننه، خوشحاله اوسئ سهر صاحب. ښاغلی آریان، یوه مسله دا هم ده چې ځینې وخت ځینې کسان په ټوکو کې راځي، د یو چا خصوصي حریم نقصوي، بیا وایي ټوکه مې کوله، شوخي مې کوله. یا مثال، ځینې وخت خپله یو څوک هغه خپل ژوند، خپل خصوصي حریم لکه دسترخوان غوندې د نورو مخې ته غوړوي او هغوی مثال د خبرې بیا مداخله کوي. نو ستاسو په نظر په دغسې مواردو کې څنګه کېدای شي یو څوک خپل خصوصي حریم وساتي له دې چې نور یا نور یې نقص نه کی؟
ډیر مننه هیواد صاحب، پوښتنه ډیره اساسي او مهمه ده. د دې لپاره چې موږ وکولای شو خپل خصوصي حریم د نورو له تیرینه مسونکو څو لنډ ټکو ته زه اشاره کوم، چې ان شاء الله په دې لنډ ټکو کې به همدا پوښتنه هم حل شي چې نه څوک په ټوکه کې او نه څوک په جدیت کې، نه په ملګرتیا کې او نه په نه پوهېږم رسمي او فارمل دغه کې دنیا کې زموږ خصوصي حریم تر پښو لاندې کې. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول موږ باید د نورو خصوصي حریم ته احترام وکړو. دا تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په موږ کې کله دا انګېزه ایجادېږي چې د یو بل چا خصوصي حریم تر پښو لاندې نه کړو، نو نورو ته هم دا سیګنال موږ ورکولی شو چې نور د موږ خصوصي حریم تر پښو لاندې نه کړي. بل مهمه خبره دا ده چې موږ باید په ژوند کې د خصوصي حریم د مسؤلیت لپاره کرښې ولرو. یعنی موږ ملګرو ته، دوستانو ته، په خلک چې موږ په ژوند کې په خداګا ډول یا نه خداګا ډول راځي، یو ډول هم دا ورته تعریف کړی وي چې د ما خصوصي حریم کوم ده. نو دا تر ټولو مهمه دغه ده چې کولی شو نیڅوک نشي کولی، نه په ټوکه کې، نه په جدیت کې، نه په مېلمستیا کې او نه د باندې د موږ خصوصي حریم تر پښو لاندې کې. بله یوه مهمه خبره چې دا البته په نوره نړۍ کې دا منل شوی یو عرف ده، ولې متاسفانه په افغانستان کې نشته. او په نوره نړۍ کې مثلا وروسته له وخته تاسو ټلیفون ته یا پیغام ته یا نور ته څوک جواب نه ورکوي، ځکه دوی وایي چې زه کله مثلا مازدیګر کور ته ځم، نو دا په دې معنی ده چې ما نور شخصي حریم د نه غواړم. له یو ملګري سره د ورځې چې څه تېر شوي دي د ملګرتیا په اړه بحث وکړم، دوی ټلیفون ته جواب نه ورکوي، میسج ته نه ورکوي، حتی دفتري او شخصي ټلیفونونه لري. دفتري ټلیفون یې له مازدیګر وروسته نور بند ده، ولې متاسفانه په افغانستان کله کله داسې هم کېږي چې په کلي کې ناست ځوانان تاسو د شپې یو بجم زنګوي چې ودا موږ ناست هم یاد کړي څنګه، حال دا چې ته به دې مصروفیت به لرې، ستړی به، پریشانی به لرې، ناروغ به یا بغوال استراحت وکړي. دا تر ټولو مهمه خبره ده. بل دا چې موږ په کاري محیط کې باغه درد دل ونه کو په اختلاف، خصوصا په ټلیفون کې ځینې خلک علاقه مندي لري چې کله دوی ته ځینې په کورنۍ یا شخصي مشکلات پیدا کیږي، د ملګرو ته وایي یا په دفتر کې په ټلیفون کې خبرې کوي د کورنۍ مسایلو په اړه، خای همکاران متوجي شي، هغه خبرې چې دوی نه غواړي د همکاران واوري هغه واوري، تدریجي خلک د په ژوند کې تجسس تاړ باسي او کې مداخله وکړي. دا تر ټولو ډیره مهمه خبره ده. نو زه فکر کوم بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ باید د نه ویلو جرأت ولرو. متاسفانه په افغانستان کې دغه د نه ویلو جرأت په ډیرو خلکو کې نشته. یو څوک د ما شخصي حریم، د ما فردي ازادۍ، د ما ټلیفون دماغ دغه ته لاس راوړي یا پکې مداخله کوي یا غواړي چې تجسس وکړي چې زما په شخصي دنیا کې څه دي. متاسفانه په موږ کې دا جرأت نشته چې ورته وایو چې ته اجازه نه لري. همدا اوس چې موږ مثلا په افغانستان کې دغه شکایتونه زیم لرم بلیم لري بلیم لري چې موږ ټلیفونونه پلټل کېږي یا موږ سمارټ فون پلټل کېږي یا موږ کمپیوټر پلټل کېږي. موږ په عقیدوي لحاظ او په انساني لحاظ دا حق لرو چې دوی خلاصونه شي چې وروره ته حق نه لري چې ما شخصي ازادي وپلټې. که اسلام کې را سره وای ولا تجسس دا به تر پښو لاندې کړي او که په مدني قوانینو کې را سره وای چې یو انسان په توګه په شخصي حریم لرم ازادي لرم ته حق نه لري چې دا دغه کې حتی که ته غواړې تجسس وکړي ته د محکمې امر باید ولري که احیانا کوم مورد ته لرې د ما په ټلیفون کې په پیغام کې په خبرو کې تا هغه په ما ثابت نه کړې ته به د باصلاحیته محکمې په استازیتوب بیرته له مانه هم بښنه غواړي که احیانا ماته زیان رسېدلی ته مجبور او مکلف چې هغه زیان هم ماته جبیره کړي. ولې متاسفانه موږ په ځان کې دغه د نه ویلو دغه جرأت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې دغه د ما شخصي ازادي ده، دا د ما شخصي مسله ده، دا د ما فردي حریم ده، تب کې حق نه لري. متاسفانه موږ او تاسو داسې وي لکه په سیاسي لحاظ باندې چې موږ نن سبا ستونزه د ما د ولې په اړه مشورې او دغه په نورو هېوادونو کېږي. هېچا له موږ پوښتنه نه ده کړې چې موږ ستونزه څه ده. زموږ خصوصي حریم هم داسې لکه د موږ سیاسي فضا داسې درواخله شخصي حریم د ما یې کورنۍ د ما یې ستونزه د ما یې زه غواړم حل یې کړم. ولې راځي مثلا زموږ کاکا د ما ماما د تا خپل د ما خپل د هغه خپل کلیوال راځي په دغه شخصي حریم او خصوصي مسایلو باندې دوی بیا سره کېني جرګې او مرکې کې او بیا راځي موږ ته حل لاره پیشنهاد کوي. متاسفانه څوک نشي کولی د یو چا خصوصي حریم کې هر څه چې وي ولو که د ښځې او مېړه ترمنځ کوم مشکل وي ولو که د ملګرو ترمنځ وي ولو که د زوی او پلار ترمنځ وي ولو که د مور او لور ترمنځ وي دا چې تر څو دوی په خپله حال نه کې هیڅوک نشي کولی د درېمګړي په توګه دا مشکل حل کړي. ځکه دا د دوی شخصي مشکل ده. دوی پوهېږي چې دا مشکل له کوم ځای نه راشروع شوی ده. دوی په خصوصي حریم کې هغه راز حتی کله لور او مور چې کوم راز لري نه غواړي زوی پرې خبر شي، حتی نه غواړي دوی پلار پرې خبر شي، یا پلار او زوی چې کوم راز لري هغه نه غواړي په کور کې وایي. حتی زه له پلار سره ځینې رازونه داسې لرم چې ورونو ته نه غواړم دوی وایم، ورونو سره لرم نه غواړم مور او پلار ته ووایم، مېرمنې سره لرم نه غواړم ورېندارې ته ووایم، لور سره لرم نه غواړم ورېرې ته ووایم. دغه ټول هغه څه دي چې موږ باید د دې جرأت ولرو چې نه ووایو. کله چې موږ د نه جرأت په ځان کې پیدا کړو موږ هم اسلامي مسؤلیت لرو، هم انساني او مدني مسؤلیت لرو. دا دواړه مسؤلیتونه موږ لرو که څوک د اسلام په نوم باندې زموږ شخصي دنیا ته او حریم ته راداخلېږي. دیر آیتونه احادیث ته پیغمبر دی خدای وای ویل فاسقنه دی یو مؤمن فار پختنه مکو ځکه هغه وای چې کله فسق کوي کول چې یو مؤمن تور ولدی نو دا په دې معنی ده چې تجسس نه موږ منع کړی. حضرت عمر په مدینه کې ګری دی په یو کور کې د شپې د ساز غږ اوري وای په دیوال ما ور پورته کوي چې ورځي وای دا د خدای له قهر وړارته تا ګنا وکړه. سړی ورته وای وای ته ما یو ګنا وکړه تا درې وکړې ویو دا چې وای ته خدای مکلف کړی چې دروازه راسه په دیوال را لې نو ما دې اجازه وانه خسته تجسس دی وکړه. ما به یو ګناه کړی خلیفہ امیر تا درې ګناوي وکړي. موږ هم مدني مسؤلیت لرو، هم عقیدوي مسؤلیت لرو. ولې متاسفانه په موږ کې نه ویلو جرأت نشته.
ډیر مننه آریان صاحب، خوشحاله اوسه. یاغلی حافظ له تاسې هم اورو څنګه کېدلی شي چې خصوصي حریم نقص نشي، یعنی څه باید وشي؟
وړاندې باید د هر چا د خصوصیاتو ته باید احترام قایل شو. ځکه هر انسان په خپل ژوند کې له هر رقم حالاتو سره مخ کېږي، له هر رقم اشخاصو سره مخ کېږي. دا په کار دي چې موږ د یو چا په ژوند او په خصوصي حریم باندې یو یا کېدای یو کوئی یو کې مداخله وکړو یا هم په اړه تجسس وکړو. او تر دې وروسته کله چې موږ د فردي احترام احترام کا یو قسم ځانونه لرې وساتي. ځکه چې دا د هر چا حق نه دی، په انساني ډول دا د هېچا حق هم نه دی چې د بل انسان په خصوصي حریم کې د مداخله وکړي او یا دې هم د هغې په اړه ځان پوه کړي او نه هم په کوهو لکه دوی ته خاصه کومه ګډه یا کومه فایده لیدل کېږي. خو بیا هم په بار بار په کراتو باندې موږ لیدلي چې دا پېښه واقعي شته. د هر څه وړاندې چې
غږ مو اورو مهرباني وکړه. بله بله اورو.
متقابل احترام باندې ډېر تمرکز کول د انساني حقوقو باندې تمرکز کول شاید د دې جوګه چې موږ یې په آینده کې دغه څه چې تیر کوم د ټولنې چې خصوصي حریم باندې پیړې کې د دې څخه سره نظر وشي.
ډیر مننه خوشاله اوسئ غلی حافظ. تسل صاحب له تاسې هم اورو چې تاسې څه وایې، یعنې څه باید وشي، ځوانان څه باید وکړي چې هم د دوی خصوصي حریم نقص نه شي او هم دوی د نورو خصوصي حریم نقص نه کړي.
ډیر مننه هیواد صاحب د دوستانو په خبرو په تایید. د خصوصي حریم د نقص کېدو د مخنیوي په خاطر تر هر څه وړاندې موږ ته په کار ده چې موږ خپل خپل خصوصي حریم تجاوز څخه وساتو. یعنی لکه څنګه پښتانه چې خپله ژبه هم کلا ده هم بله، هغه څه چې مثلا سبا ورځ زموږ لپاره یوه منفي استفاده ترې کېدلی شي، زموږ په هغه نه غواړو چې افشا شي، ولې له چا سره شریکوو؟ خپل شخصي معلومات، خپل شخصي ډیټا باید موږ له تجاوز څخه وساتو، یعنی له نورو سره شریک نه کړو. له ټولنیزو رسنیو سره رابطه اوس واقعا یو لوی ضرورت ده او یوه لویه بوختیا ګرځېدلې ده. لکه څنګه چې صاحب صاحب اشاره وکړه، په کار نه ده چې هغه خبرې، ویډیو، هغه عکس، هغه نور څه چې مثلا نه غواړم سبا ورځ زموږ په اړه ترې منفي استفاده وشي، ولې هغه ټولنیزو رسنیو ته راوړو او ولې له خلکو سره شریک کړو؟ نه، خپله په کار ده چې موږ خپل شخصي حریم خپله ساتندوی وشو. بله خبره دا چې د نورو شخصي حریم ته باید په درنښت وګورو، څنګه چې د نورو نه توقع لري چې زموږ شخصي حریم نقص نه کړي، موږ هم باید د نورو شخصي حریم ته داخل نه شو، د هغوی په شخصیاتو کې کارونه لرو. د فرهنګي او اخلاقي نورمونو د پیاوړتیا لپاره کار کول پکار دي. یعنی موږ باید خپل فرهنګ او خپل د ټولنیز اخلاق داسې عام کړو یا داسې وروزو چې مثلا هیڅوک دا زړه نه کړي چې بل چا په ټولنیز او شخصي حریم باندې تجاوز سبب شي. همدارنګه د دولت په کچه په کار ده چې مثلا د شخصي حریم د نقص په برخه کې واضح او روښانه قوانین موجود وي او د هغو د ملاتړ لپاره کار وشي.
مننه تسل صاحب، خوشاله اوسئ. کور مودان د خبرونې میلمنو د خصوصي حریم د نقص په عواملو، نتایجو او حل لارو خبرې وکړې. عوامل دا وښودل شو چې ناپوهي، بیکاري او یو ډول تند او علاقه د نورو په کارونو کې سبب کیږي چې د نورو خصوصي حریم نقص شي. همدا ډول نتایج هم دا و چې یعنی رښتې او ملګرتیا پکې پرې کیږي او نورې ناخوالې را پیدا کولای شي. او د حل لارو په اړه هم د میلمنو خبره دا و چې باید د یو بل خصوصي حریم ته احترام وکړو او د یو بل خصوصي حریم نقص نه کړو، نو په دې سره کېدی شي دغه ستونزې ورو ورو حل شي. له ښاغلي اغا ملک سهار، محمد الله آریان، ښاغلي عیسی خان تسل او اغلې فریدې حفیظ څخه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره وو. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.